بر سلام و خوش آمدین.
دیره من نه و علیکم. وقت به افغانستان که ده سهار اته بجه شوی. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایی موادو د نه رسیدو اصلي علت بولي. دا هم اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې امامتو د ولسمشري ټاکنو له نوماندانو د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. نور مهم مسایل هم لرو. په بهرنۍ مسله کې دا اوري چې د پاکستان د کابینې د ریل ګاډو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف قضیه به پاکستان د بحران خواته بوزي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. په کندوز کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي دي، او د قزاقستان چارواکو تایید کړی چې په مصر کې د سفارت یو کارکوونکی وژل شوی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. د دغه کمیسیون یو ویاند زبی سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په بغلان کې دا پروسه ځکه نه ده بشپړه شوې چې هلته ډېرې رایې کارول شوې دي.
شپږو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه پای ته ورسېده. یوازې په بغلان ولایت کې دغه پروسه دوام لري، ځکه په بغلان ولایت کې د تفتیش او بیا شمیرنې هغه محلونه چې باید شمارش شوی وای د هغې تعداد زیات و. زموږ همکاران کار کوي، موږ هم کاري قوه زیاته کړې ده.
سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان هغه ولایتونه وو چې د عبدالله پلویان ویسار کړي وو او نه یې پرېښودل چې رایې بیا وشمیرل شي. دوی ټینګار کوي چې کمیسون غواړي درې لکه د دوی په خبره تقلبي رای د یو ټیم په ګټه باندې وکاروي. کمیسون دغه خبرې رد کړي او ویلي چې د قانون له مخې خپل کار مخته وړي. په کندوز کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي. د کندوز د امنیت قومندانې ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل
په باغ امیری ساحه کې پر یو جمعه د دشمن د هاوان مرمۍ د لګیدو له کبله شپږتن ماشومان ټپیان سوي دي.
امنی قومندانې ویان زیاتوي چې ټپي شوي ماشومان د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوي. د غور ولایت چارواکي وایي د غور کابل د لوی لارې د تصفیې په عملیاتو کې 55 وسلوال طالبان وژل شوي. محلي چارواکي وایي د دولتيار ولسوالۍ په شمالي کلیو کې دغه عملیات تیرونه پیل شوی چې تیر ماښام ختم شول. د غور د امنیه قومندانې ویاند عبدالمعروف فرامش پرون ازادي راډیو ته وویل د دولتيار 12 کلی له وسلوالو تصفیه شوی دي. د ښاغلي رامش په خبره د عملیاتو پر مهال 10 افغان پوځیان ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو د دغه موضوع په اړه تفسیر نه کړی. د لغمان چارواکي وایي په پام کې لري د دغه ولایت په نام نو سیمو کې پوځي عملیات وکړي. په وروستیو کې د لغمان ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی چې د مرکز مهترلام ترڅنګ په ځینو ولسوالیو لکه قرغیو، الینګار، علیشنګ او دولت چا کې د وسلوالو تحرکات زیات شوی دي. خو د لغمان د والی ویاند اسدالله دولتزی پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د وسلوالو د ځپلو پلان لري.
ټول ولسوالیو کې افغان ملي امنیتي ځواکونو د دوی د لمنځوړلو له خاطر او د ظفر له خاطر خپل پلانونه او خپل عملیات ترسره کړي دي. بیا هم په هغه سیمو کې چې وسلوال هلته د ترهګریزو تخریبي کړنو هڅه وکړي، افغان ځواکونه به دوی لمنځه یوسي او بيزپي.
د کورنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې ویلي وو په علیشنګ ولسوالۍ کې په دوه وسلوالو نښتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پکتیکا والی وایي د مرکز خرنی په ډنډک کلي کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي. د هغه کلی دی چې د میا خان په نوم یو سړی پکې اوسیږي او د تعلیم پاتل مشهور دی. دریشپته کلن میا خان هر ورځ خپلې درې لونې څه باندې 40 کیلومتره لري ښوونځي ته بیایي، ځکه په کلي کې ښوونځی نه و. د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنه وایي
په دې سپینګرتوب کې خپلې درې لورګانې مکتب ته شرنی مرکز ته راوړي، یا په موټر سایکل او یا پیاده ورسره روان وي. دا وعده وکړه چې په ډنډک سیمه په بیانه کې به یو مکتب د تا په نوم به جوړوو چې هغه د دې کلي او د دې سیمې نجونه د تعلیم د خوږې میوې څخه برخمندې اوسي.
میخان د پوهنې وزارت او د پکتیکا د ولایتي ادارې لخوا د غوره پلار او د پوهنې د اتل په نوم وستایل شو. د قزاقستان چارواکو تایید کړ چې په مصر کې د سفارت یو کارکونکی وژل شوی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ایبک سمدیاروف پرون په پلازمینه نورسلطان کې خبرلونه ته وویل د مصر چارواکي په قاهره کې د ایلامان ژولداسوف د مړینې پلټنه کوي. د سمدیاروف په خبره د دې قضیې په اړه مفصل جزئیات به نن چهارشنبه په ډاګه شي. تر دې مخکې رسنیو راپور ورکړی و چې د قزاقستان د سفارت د دغه کارکونکي مړی تېره جمعه د مصر پلازمینه قاهره کې د هغه اپارتمان ته نږدې موندل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کانګرس وروستی اقدام چې په ارمنستان کې ډله ییزه وژنه نسل وژنه بللې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري پالیسي نه منعکسوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه لنډکي اعلامیه کې وویل د دې قضیې په اړه د ترامپ د اداري دریز بدل شوی نه دی. د امریکا مشرانو جرګې تېره اونۍ د رایو په اتفاق یوه پیړۍ مخکې د ترکیې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د څه باندې یو میلیون ارمنیانو وژنه د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپېژندله. د امریکا د استازو جرګې تر دې مخکې دې توارته لایحه تصویب کړي چې د ناټو د متحد هیواد ترکیه اعتراض یې پارولی و. او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې پرون لوی اکثریت باندې هغې لایحې ته رایه ورکړه چې له مخې پر هغو شرکتونو بندیز لګیږي چې د روسیې پر یوه نلیکه کار کوي. هغه اروپایي هیوادونه ښایي پر دې موضوع نارضایتي وښیي چې غواړي د دې پروژې په مرسته طبیعي ګاز ترلاسه کړي. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه په شپږ اتیا موافقو او اتو مخالفو رایو تصویب کړه. له ازادي راډیو مو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د افغانستان حکومت جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایی موادو د نرسیدو اصلي علت بولی. خلک وایي له سختو ستونزو سره مخ دي.
نه ډوډۍ لرو، نه سرپنا لرو، نه شلرو، نه باد لرو. خلک پر مړو باندې بیرغونه دري، مړ په ژوندو درو ولیدي.
د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکی میلادي کال به 14 میلیونو زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړ وي. دغه سازمان استازي تدامیچی امامت وویل
Next year we hope to reach at least
هلمن یو راتونکو کال 2 میلیونه او 1 لک افغانانو ته ځانونه ورسوو. دغه هدف ته رسیدو لپاره به 233 میلیونه امریکایي ډالر ته اړتیا ولرو.
له هلمند هم تاسو ته یو مفصل راپور لرو دا چې هلته اوس د بیارغونې په برخه کې څه کارونه شوي دي، ځکه چې په تیرو 30 کلونو کې هلمند تر ټولو زیات په جګړو کې زیانمن شوی دی. د پاکستان د کابینې د ریل ګاډو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف قضیه به پاکستان د بحران خواته بوزي. د پاکستان یوې ځانګړي محکمې پرون پرویز مشرف د خیانت په تور په اعدام محکوم کړ. خو د مسلم لیگ نواز ګوند مشر راجا ظفرالحق وایي
د موجوده حکومت په کابینه کې ډیر زیات خلک د مشرف ملګری پاتې شوی دي. زما خیال دی حکومت به د هغه پراوستلو کې دومره دلچسپي نه ښیي.
د پروګرام په دوی منی مای کې به ازادي اوریدونکو اونې ز خبرونه درته خبره کړو. بیا هم السلام علیکم، وخت مو بخیر. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایی موادو د نه رسیدو اصلي علت بولی. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکی میلادي کال به تر 14 میلیونو زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړ وي. دغه سازمان تمه لري چې له دې شمېر نیمایي اړو کسانو ته مرستې برابرې کړي. بلخوا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي د مرستې رسونې پروسه یوه ترکیبي پروسه ده چې باید کورنۍ او نورې مرستندوی ادارې ورته په ګډه کار وکړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
اړو کسانو ته د خوړو کموالی هغه لوی ګواښ دی چې افغانستان به راتلونکي 2020 میلادي کال ورسره مخامخ وي. د جګړې له زیاتېدو سره نورو ګواښونو لکه د ناامنیو پراخېدو زیات کسان له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوره کړي دي. د بدغیس ولایت اوسیدونکی عبدالغفار چې په وروستیو کې هرات ته کډه سوی وایي د بې وزلۍ له کبله د خپل اولاد خرڅولو ته مجبوره سوی.
دختر ما دو ساله است.
لور می دوه کلنه ده. 150 زره خرڅوم خورانی وینکی لاس زره را کوي. مجبوریم خپل بل لور چې 1 کلنه ده خرڅ کړم، ځکه نور اولادونه می وږي او تجدید.
ګل محمد او محمد هاشم پورستوی کې لورزګان څخه کندهار ته کډه سیوی. دوی هم د خپل بی وسی او بی وزلی کیسې کوي.
نو ګوډی لرو نو سرپناه لرو نو شلور نه پات لرو دا خلک پر مړو باندې بیرغونه درې مړ پښ بندو درو ولې
دا مالاتی صورت وګوره چې اسمان مو تل تک دی مزک مو کراسه ده موږ تاسو غواړو چې موږ دلته شپږ و میاشي د مسلمانان راغلي پراته دي د ماشام ډوډۍ نه لري در بدر ټکو ټکو دی په والله دغه ته احتیاج قسم په خدای اوس پکر ته ولاړ دی اکثره
د ملګرو ملتونو سازمان اندیشنه لري چې راتلونکی میلادي کال به د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب له درکم د اندیښنې وړ وي. د دغه سازمان د اټکل له مخې په 2020 میلادي کال کې به په افغانستان کې 14 میلیونه او 3 لکه کسان خوړو ته اړ وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي تدمیچیا ماموتو تیره دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې د اړو کسانو د مرستې لپاره سلګونو میلیونو ډالرو ته اړتیا ده.
Next year we hope to reach at least
هلمن یو راتلونکي کال 1 میلیونه او 1 لک افغانانو ته ځانونه ورسوو. دغه هدف ته رسیدو لپاره به 233 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ولرو. د افغانستان حکومت اړو کسانو ته د مرستې رسول داسې پروسه ګڼي چې کورنۍ او نړیوالې ادارې او خیریه بنسټونه ورته په ګډه کار وکړي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم تیر ماښام ازادي راډیو ته هغه عاملونه چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې بهیر زیانمنوي داسې پټاګه کړل. په دې کې شک نشته چې اصلي علت جګړه ده. د جنگ او ناامنۍ ترڅنګ طبیعي پیښو هم دغه وضعیت راوستلی دی. په یو نیستمن هیواد کې د خلکو د شمیر زیاتېدل هم دا قضیه لا پیچلې کوي. د ملګرو ملتونو او حکومت ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم په افغانستان کې د بې وزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل چې له جنګ څخه خلاص واخلي چې اوسنی بحراني وضعیت ختم سي.
د جنگونو لعمل او همدارنګ د سیاسي کشمکشونو لعمل د فقر کچا ورستر بلې په زیاتېدو ده. فقر کول شي د بشري حقوقو د نقص لپاره مستقیما زمينه برابر کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه خپل ژور اندېښنه څرګندوي او هیله کوي چې د جنگ خواوي دي اوربنت او سولې ته غاړه کړي ترڅو حکومت په کل کې وکول شي د انکشاف فی پروژو او همدارنګه د فقر د کچې د کمول لپاره لازم تدابیر ترلاسه لاندې ورسی.
د ملګرو ملتونو سازمان وی افغانستان به له هغو کسانو سره چې بشري مرستو ته اړتیا لري د مرستې او اقتصادي پراختیا لپاره پر بهرنیو مرستو متکی وي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما وروستی راپور ښیي چې د 34 ولایتونو له ډلې د 25 ولایتونو اوسیدونکي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ او عجلو مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا هم پرون سیشنبه په ویلامیه کې ویلي افغانستان حاضر دمه د ټولو نړۍ په سطحه له مرګونی بحران سره مخامخ دی. د دې ادارې په خبره د جنگونو دوام ملکیانو په ځنګړي ډول شوزو او ماشومانو ته ورپیش ګواښونه د ګڼو خلکو د بې ځایه کېدو سبب سوي چې ورسره د افغانستان اقتصاد هم له بې ثباتۍ سره مخامخ شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدمیچیا ماموتو د ولسمشري ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. تدمیچیا ماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د خبرو پر مهال هیله ښودلې چې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو پایله په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو یو سناتور لینسی ګراهم وایي هیله من دی چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان نوی حکومت جوړ سي. امید ظهیر ملا او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي وایي د ولسمشرۍ نوماندان او د هغوی پلویان باید اجازه ورکړي چې ټاکنیز کمیسیونونه خپل کارونه مخته یوسي. تدمیچیا ماموتو چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې پر ټولو خواو غږ وکړ چې ټاکنیز بنسټونه خپل کار ته پرېږدي او د قانون له مخې د شکایتونو له څېړنو وروسته نوماندان او د هغوی ملاتړي باید د ولسمشرۍ ټاکنو اعلانېدونکي پایله ومني.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړیږي دا هیواد له نړیوالو ملګرو سره په ګډه فرصت لري چې د افغانستان غوره راتلونکي لپاره شته سترې ننګونې له منځه یوسي. پا په دې هیواد کې کلیدي ستونزې سوله، انکشاف، د غربت کموالی، بشري حقوق او روڼتیا ده. دې ستونزو ته د رسیدو لپاره د با اعتباره ټاکنو ترسره کول مهمه موخه ده چې پایلې د افغانانو اصلي اراده منعکسوي او د نوماندانو په ګډون ټولو نړیوالو ملګرو ته د منلو وړ دي.
خغلی امموت زیاته کړه د راتلونکو افغان حکومت تر ټولو مهم کار به د سولې د یو داسې بهیر پیلوي چې مشري به په خپل افغانان کوي. نوموړي د امنیت شورا غونډې ته وویل د ټاکنو پایله چې هر څه وي به خصوصا راتلونکو حکومت ته تر هر څه مهمه ده. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو مشهور سناتور لینس ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي هیلمن دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمينه برابر کړي.
هیلمن یم چې راتلونکو ورځو کې نوی حکومت ولرو او رای په مشروع بڼه وشمیرل شي، څو نوی حکومت جوړ او وکړای شي چې د سولې خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې د افغانستان له خلکو استازولي وکړي او شاید په داسې یو حال کې موږ له طالبانو سره د جګړې د پای لپاره جدي خبرې ولرو.
خغلی ګراهام همدا ډول د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره کتلی دي. ارګ په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي لینس ګراهام سره لیدنه کې ولسمشر غنی ویلي تروریزم د دواړو هیوادونو د امنیت پر وړاندې ګډ ګواښ دی او اړتیا ده چې پر ضد یې ګډه مبارزه وشي. خبر پاڼه لیکي ولسمشر دا هم ویلي چې د سولې په اړه عمومي اجماع موجوده ده، خو اوربند او افغانستان بهر د طالبانو پر امن پټنځایونو تمرکز هغه پښتون دي چې باید ځواب شي. اجرایي ریاست بیا وایي لینس ګراهام سره لیدنه کې عبدالله عبدالله د ټاکنو پر روڼتیا ټینګار کړی او سولې د افغانانو لومړیتوب بللې ده. د افغانستان د راتلونکو حکومت د ژر جوړېدو په اړه داسې مهال څرګندونې کوي چې لا هم د دې هیواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشر ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان کړه نیټه نه ده روښانه کړې. کمیسیون وړاندې ویلي په ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنې او څېړنې وروسته به د روانې اونۍ په اوږدو کې د ولسمشر ټاکنو لومړنۍ پایله تاییز شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په تیرو دوه میاشتو کې دوه ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه خلکو سره شریکه کړه، ونه توانې چې په دې نیټو د ولسمشر ټاکنو پایله اعلان کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
په غزنی کې هغه کسان چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي شکایت کوي چې د تعمیر د جوړولو په بدل کې محلي اداره او د ښاروالۍ مامورین ورنه په لسګونه لکه افغانۍ باندې غواړي. دوی وایي له دې عمله یې زړه نه غواړي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره له خلکو د پیسو اخیستل په دوی باندې یو تور بولي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور را لېږلی.
دا غزنی شهر په زازی سیم په یو کوڅه کې د یو څلور پوړیزه سوداګریز مارکیټ ته جوړېدو چارې روانې دي. دلته کارګر په سړې هوا کې په کار کولو لګیا دي، ځینې بیا د ماشین په وسیله لوړ پورته خښتې پورته کوي. دا کارګرو ترڅنګ د شناوی جری تقریبا 50 کلن کس ولاړ دی چې ځان دغه جوړیدونکو تعمیر څښتن را پیژني. دا چې لنوم اخستلو څخه ډډه کوي وایي دا دغه مارکیټ ته جوړیدو په بدل کې محلي ادارې او شاروالۍ ته 25,000 امریکایي ډالر رشوت ورکړای دی.
دا چې د مارکیټ زده اخیستل خپل جوړون نه مخ خپل اخیستې دي.
ټول پیسې اخیستل
تقریبا 25,000 ډالر
خو په کوچنی مارکیټ باندې چې
یو سوشل متر مربع تی راځي دا مارکیټ جوړون نو دا سوالات روان دي په دې نقطه کې لنور خلک مخ اخیستې دي 100% اخیستې دي.
دا یوازې یو کس نه دی بلکې ډیری کسان دي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي. شکایت کوي چې د تعمیر د جوړولو په بدل کې محلي اداره او د ښاروالۍ مامورین ورڅخه په لسګونو لکونو افغاني بډې اخلي. دوی وایي له دې عمله یې زړه نه غواړي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره له خلکو څخه د کار د اجازه نامې په نوم اخیستونکي پیسې په دوی پورې تور ګڼي. والي وحید الله کلمزي د غزنی ښار د کابل اډې ترڅنګ د یوې شپږ زی ودانی د پرانستلو پر مهال ازادي رادیو ته وویل
زه فکر کوم دا ټول تبلیغات څومره چې موږ تفتلاش کړای کوشش هم کړای دا سند ته سرګر شوی. متاسفانه د غزنی ښار پلاني ساحه سابق کم او اوس په غیر پلاني ساحه کې خلک لوړپوړي ودانۍ جوړوي چې د ښاروالۍ ریاست او پولیس ممانعت کوي. نو تابع ممانعت په نتیجه کې به داسې خبرو سره مخ کیږو چې په کوم ځای کې به یا خامخو مشکلات موجود وي ول اکثره به ادعاوې ناحقه وي.
که محلي اداره له بډو اخیستلو څخه انکار کوي خو د غزنی مدني فعالان هم وایي وایي دا معمول دی چې رشوتونه اخیستل کیږي. عصمت ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا حقیقت لري چې د شیرینی په نوم له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي.
دا یو واقعیت او له دې څخه انکار نشي کېدای. هر ځل مثلا هغه کسان چې موږ ورسره تماس کوي چې هغوی کور جوړه یا تعمیر جوړه د کار په منځ کې د هغوی نه پیسې اخیستل شوي دي. ټول موږ په دې باندې خبر یو او له دې څخه انکار هم نشي کېدای. او خپله دا هېڅ قانوني جنبه هم نه لري او هېڅ قانوني پیسې هم نه دي، بلکې په غیر قانوني ډول باندې د شیرینی به هم نه ورته وایي د رشوت بڼه ترې اخیستل کېږي.
په غزنی کې د ځایي خلکو ترڅنګ د څنګلورو ولایتونو لکه پکتیکا، پکتیا او میدان وردګو اوسیدونکو هم سلګونه سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه جوړ کړي دي او لا هم تر کار لاندې دي، چې هغه هم د محلي ادارې او ښاروالۍ له دغه مشکل څخه شکایت لري.
ازادي رادیو ته غوښتل دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کولای شي. په ازادي رادیو ډاٹ کام باندې زموږ پروګرامونه هر چیرته چې یاستې د نړۍ په ژوندۍ توګه له ویب سایټ یا انټرنیټ لاري واوري. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره وایي.
وال ستریت جرنال افغانستان ته د جمهور غوښتونکو د سناتور لنسی ګراهام د سفر او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو مسله څېړلې ده. ورسپنه د سناتور ګراهام په وینا لیکي که چیرته ولسمشر ډانلډ ټرمپ په راتلونکو څو اونیو کې پریکړه وکړي چې د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې کم کړي، نو دوی به د دې پریکړې ملاتړ وکړي. د ورسپنې په باور ګراهام پر دې سخت انتقاد کاوه چې د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د جوړجاړی وشي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمیدو په اړه بیلابیل نظریات شته. په بریتانیا کې د پانتون استاد او د نړیوالو امنیتي چارو کتونکي عارف سحر ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل دا ګومان پیاوړی کوي چې امریکا غواړي افغانستان په داسې یو وضعیت کې پریږدي چې هلته د شخړو مخه نه وي نیول شوې او ترهګر او مذهبي افراطیان فعال وي. خو د افغانستان د چارو څیړونکی خبریال سمی یوسفزی بیا په دې اند دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به ډیر محسوس نه وي. یوسفزی ازادي راډیو ته وویل سربیره پر دې چې افغان ځواکونو ته ډیر تلفات اوښتي دي، خو طالبان نه دي توانېدلې چې حتی یو ولایت هم ونیسي. جمهوري ریاست له افغانستانه د احتمالا شاوخوا 4000 امریکایي سرتیرو د وتلو په باره کې محتاطانه عکس العمل ښکاره کړی دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله ګواښونه د ترورستانو له لورې افغانستان او امریکا ته متوجه دي. د لویدیز یو بل خبرونه وار آن د راکس بیا لیکي دا ډیر اسانه ده چې په افغانستان کې د امریکایانو پر هڅو انتقاد وکړو. د خبرونې د تیرې اونۍ د هغې لیکنې په ارتباط مقاله خپره کړې ده چې واشنگتن پوسټ خپره کړې وه او لیکلي وو چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته په درواغو ویلي دي چې په دې جګړې کې موږ پرمختګ کړی دی. وار آن د راکس لیکي د واشنگتن پوسټ دا ادعا حقیقت نه لري او له هغو اسنادو سره سر نه خوري چې په دې ارتباط خبره شوې دي. خبرونه لیکي چې واشنگتن پوسټ خپل راپور د افغانستان د بیا رغونې د سرمفتش ته دفتر یا سیګار د مرکو په استناد خپور کړی دی او دا مرکې له یو شمېر هغو چارواکو سره شوې دي چې د مرکو په وخت دوی کار نه کاوه. خبرونه وړاندې لیکي د واشنگتن پوسټ راپور د 12 مرکو په استناد خپور شوی دی او دا مرکې د شویو مرکو 3% جوړوي چې په انتخابي شکل غوره شوې دي. واشنگتن پوسټ رسپانی د افغانستان اسناد پټه جګړه او په جګړې کې واقعیت په نوم تیر اونۍ تر دېرش مخه اوږد راپور خپور کړ او وایي چې دا راپور د هغو سلګونو مرکو په استناد خپور کړی چې ترلاسه کړی دي.
د پاکستان د کابینې یو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف قضیه به پاکستان د بحران خواته بوزي. د پاکستان یوې ځانګړې محکمې پرون پرویز مشرف د خیانت په تور په اعدام محکوم کړ. د پاکستان پوځ د دې حکم په وړاندې سخت عکس العمل ښوولی دی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان په مرکزی کابینه کې د ریلګاډو وزیر وایي د خیانت په تور د مرګ په سزا د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف محکومېدل به پاکستان د بحران خواته بوزي. شیخ رشید دا خبره پرون وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان یوې ځانګړې محکمې پرویز مشرف د 2000 میلادي کال د نومبر پر دریمه د اساسي قانون د تعلیق او د اضطراري حالت د اعلان له کبله د مرګ په سزا محکوم کړ. شیخ رشید ویلی دا پریکړه په پاکستان کې فاصله ایجادوي او پر داسې مسیر مو برابروي چې د شخړې سبب بسي. د هغه په خبره د هغو کسانو ضمانت کیږي چې پاکستان لوټ کړي، هغه کسان چې هیواد ته خدمت کړي محکومیږي. پر دغه حکم د پاکستان پوز هم پرون شدید عکس العمل وشود او په ویلامیه کې ویلي هغه کسان خاين نسی کېدای چې د پوز مشر او بیا د پاکستان ولسمشر وو او د اعلامیې په حواله 40 کاله د هیواد خدمت کړی دی. په لامه کې دا سوي چې په دې قضیه کې اړینه قانوني پروسه له پامه غورځول سوي، له ځانه د دفاع بنیادی حق تر پښو لاندې سوي او پریکړه په بیړه سوي ده. پرویز مشرف چې اوس د شپږ اویا کلونو دی، دا مهال د متحده عرب اماراتو په دوبی ښار کې د جلاوطنۍ شپې ورځې سبا کوي. مشرف چې له 1999 څخه تر 2008 میلادي کال پورې پر پاکستان واکمني وکړه، لومړی پوځي واکمن دی چې د اساسي قانون د ماتولو په تور په پاکستان کې محاکمه کیږي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر وایي په مرکزی کابینه کې د پرویز مشرف زیات پلویان سته، نو فکر نه کوي چې د مرګ دغه سزا دی عملی سي.
د موجوده حکومت په کابینه کې ډیر زیات خلک د مشرف ملګری پاتې شوی دي، په خاصه توګه موجوده وزیر داخله د مشرف ډیر نږدې ملګری دي. نو د دې لوجې زما خیال دی چې موجوده حکومت به د بهر هیواد نه د هغه پر اوستلو کې دومره دلچسپي نه ښیي.
پرویز مشرف څو ورځې مخکې له روغتون څخه په یو ویډیوي پیغام کې پر ځان لګیدلي تورونه بیا اساسه بللې دي. خو د پرویز مشرف د مرګ د سزا حکم د بشري حقونو د ځینو ادارو له ارکلی سره مخامخ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د برخې مرستیال مشر عمر ورایچ وویل دا چې ګوري پاکستان له مجازاتو د ځواکمنو جنرالانو د معافیت دود ماتوي یو هڅونکی اقدام دی. پرویز مشرف په 1999 میلادي کال کې د پاکستان د پوځ د مشر په توګه وټاکل شو. هغه یو کال وروسته پخوانی صدر اعظم نواز شریف د یوې کودتا په نتیجه کې له واک څخه وپرځاوه او د پاکستان واکمن سو. مشرف بیا له 2001 څخه تر 2008 میلادي کال پورې د پاکستان ولسمشر سو. مشرف د 2001 میلادي کال د نومبر پر درېمه اساسي قانون تعلیق کړ، هغه اقدام چې د اعتراضونو سبب سو. پرویز مشرف د دې لپاره چې د خپلې ممکنه استیزه مخه ونیسي د 2008 میلادي کال په اگست میاشت کې استعفا وکړه.
تاسو لا پیغامونو
پیغام دا پیغام د ورور په زابل کې مو کډوال راغلی یو د سېس کله له مخسره نه ده سره مرسته د هغه انسانانو دا چې هغه ورور کې انسانانی او مختیص په باندې نه ده سره نه شابشته نه راځي دا چې ورسو ولا کوم غور کوي نه بوتي ساه نه د غست ډیر په تکلیف ژوند دم دا اول سوالی سخراغلی دام پیغام ده کترغه که مقامات ها ورچه ده دیر شخ خبره ده و سلام زمان سرکو ما از مول ده پایده بلایه چه ما ده دولت ها بخشانی امی اولو را دا چه نانمی ده اولو را دقا تالیبان دوا چه که و چه مول نو بازار تطلاشو نو یو خواه تطلاشو اولو را ده خدا را ورچه ده چه اولو گلالوی مشاران ده چه مول زواج ده ورچه ده مول بیخی باد بازار ده ورچه ده بازار چه مول بازار تنسو چاتر مزخمیانی کیږي کوچنان مزخمیان کیږي دا غیر غنی ته دا خلق ته وای چې دا څه په توګه نه کې په خدای تعالی د عمر طالبان تر لاس نه رسیدي او ته دا کارونه ورته ورته مته دا دولت خلق ته وای دا نه چې ما خبرونه دې نه چې السلام علیکم
زه سید خبرې کوم د ولایت کابل نه کومه خبره چې انتګرا هم کړې ده چې افغانستان په مورید د دې طالبانو په ځای د پاکستان په شاور واچو دا څه خبره ده چې تمون د بنیاد نور مر نه کو اور لخوا خونو نه مر کیږي او بنیاد اول دغه امریکا چې کوم راغلی و د افغانستان ته چا په سر راغلی و هغه کس چیرته پیدا شو د دې نه د موږ د توکو دا چې ټول دنیا د پاکستان مورید نظر ونیسي چې پاکستان د دنیا د صحنې نه لری شو نو سلطان د دنیا لمخ نه ورک شو. والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غوږی است.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو له بیلابیلو ولایتونو مکتیسی میسونه را لیږلی دي په څو موضوعګانو باندې. لا غیر ډلې جعفری لیکلی دي د ملګرو ملتونو څخه زیاته ستاینه کو او مننه ترې کو چې بېوزلو ته مرستې رسوي. سمی الله د کندهار له میوند لیکلی افغان حکومت د طالبانو پر ضد خپل عملیات وکړي خو د ملکانو مرګروب لته دی پام اړوي. قاسم زواک له هلمند لیکلی کې چې امریکا خپل سرتیری افغانستان څخه باسي کومه د اندېښنی خبره نه ده، ځکه افغان ځواکونه اوس په خپل سر کولای شي دښمنانو ته د خبره ماته ورکړي. راشدی له دایکوندی لیکلی دی د دغه ولایت خلک په سوړ ژمی کې له ستونزو سره مخ دي او باید حکومت د یوې انساني فاجعې مخه ونیسي. جاوید له قندهار لیکلی خدای دې وکړي د انتخاباتو کمیسیون په خپل قول وفا وکړي او نتایج اعلان کړي چې د افغانانو خاطر جمع شي. وخت په افغانستان کې اتنیمی بجې شوې د سهار، ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په شپږو هغو ولایتونو کې چې د رایو بیا شمیرنه پکې نو شوې، د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان هغه وو ورستی ولایتونه وو چې د ثبات او همپالنې د ټیم غړیو ایثار کړي وو او نه یې پرېښودل چې د رایو بیا شمیرنه وشي. له هغه پرته په ټول افغانستان کې د رایو بیا شمیرنه خلاصه شوې وه. په کندوز کې د هوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي دي. د هوان مرمۍ په باغ امیری ساحه کې پر یو جماعت لګیدلې چې ماشومان پکې په سبق بوخت وو. د غور ولایت چارواکي وایي د غور کابل د لوی لارې د تصفیې په عملیاتو کې 1500 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د غور د امنیه قمندانۍ چارواکو ویلي د دولتيار ولسوالۍ 12 کلي هم له وسلوالو تصفیه شوي دي او 10 افغان پوځیان ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لغمان چارواکي وایي په پام کې لري د دغه ولایت په ناامنو سیمو کې پوځي عملیات وکړي. د پکتیکا والی وایي د مرکز خرنې په ډنډک کلي کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي. دا هغه کلی دی چې د میاخان په نوم یو سړی پکې اوسیږي او د تعلیم په اتل مشهور دی. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی ازادي راډیو ته ویلي دوی میاخان ته ویلي چې دغه ښوونځی به په نوم کړي. میاخان درې شپېته کلن دی او هره ورځ خپلې درې لوڼې څه باندې 40 کیلومتره لرې ښوونځي ته بیایي. د قزاقستان چارواکو تایید کړ چې په مصر کې د سفارت یو کارکونکی وژل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د کانګرس وروستی اقدام چې په ارمنستان کې ډله ییزه وژنه نسل وژنه بللې، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې پالیسي نه مناسبوي. د خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د پروګرام دویمه نیمه پایله وو. په دغه برخه کې به وروسته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خپور کړو، خو لومړی د راپورونو خپرولو وخت هم لرو. ورزو کندهار ته. په کندهار کې په دې وروستیو کې د غلاو پیښې ډېرې شوې چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. خلک وایي وسلوال غله د وسلې په زور له خلکو پیسې، وسایط او نور قیمتي توکي اخلي او د هغوی ژوند نه آرامه کړی، خو امنیتي چارواکي وایي په ټول توان هڅه کوي د غلاو مخه ونیسي. د ازادي راډیو خبریال صادق رشتینی له کندهار راپور رالیږلی.
د روانې میاشتې د لومړۍ اونۍ د یکشنبې په ورځ سهار وسلوالو غلو غوښتل د کندهار ښار په شپږم امنیتي حوزه کې د یوه ځوان څخه په زور موټر واخلي چې بالاخره موټر چلوونکی د غلو له خوا ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د دغې ورځې په ماښام د کندهار ښار په مختلفو برخو کې څو نورې غلاوې هم وسوې. دغه راز د تیرو دوو اونیو راهیسې یو ځل بیا هم وسلوالو غلو د کندهار ښار په مختلفو سیمو کې د پولیسو په یونیفورم کې څو پرله پسې غلاوې کړې او د خلکو څخه یې وسایط او نور قیمتي توکي په زور اخیستي. د کندهار یو اوسیدونکی اکبر شاه چې موټر یې غلا سوی وایي په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې غلاوې ډېرې سوي او داسې شپه ورځ دې کمه وي چې د غلا کومه پیښه ونسي. دی وایي څو شپې مخکې موټر د نږدې دوستانو د واده د مراسمو پر مهال ورک سو. د اکبر شاه په خبره د پیښې په اړه نږدې پولیسو ته خبر ورکړی، خو تر اوسه نه غلا نیول سوي او نه یې موټر پیدا سوی.
زه خپله د چهارشنبه په شپه یو واده ته تللی وم، فامیل هم راسره دي، هغه مې هم ورسوي. نو ډوډۍ څخه وروسته راوځم چې ګورم موټر نشته، او په دغه شپه ډېرې غلاوې نورې هم سوي چې بیا مې اوضو ته خبر ورکړي. دغه د دولسمې حوزې په مربوطات کې زموږ سره دا غلا وسوله.
د کندهار دوه تنو اوسیدونکو احمد الله او نور احمد هم د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې د غلاو پیښې ډېرې سوي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي وسلوال غله د وسلې په زور له خلکو پیسې، وسایط او نور قیمتي توکي اخلي او د هغوی ژوند یې نارامه کړي. دوی له امنیتي چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي په موخه د جدي اقدامات وکړي.
دا وسلوال غلاوی چې دی دا زیات سیوی دی په کندهار کې. ز خپل یو دوه د سترګو حال درته وایم چې یو تن یو ورځ زموږ د همسایګانو د کور څخه د شپې حتی د کور څخه د ننه موټر اغلا کړی دی، او بل پیښه داسې سوې ده چې یو څو دوه نفره زموږ یو شناخته ته وایي چې تر یو ځایه پورې مې ورسوه. نو په دغه حالت کې دغه دوه نفره چې دي د یا توپنچه یا توپک پر راباسي د موټر ځینې اخلي.
غلاوي زیات سوي دي، وسله وال غلاوي ډېرې زیات سوي دي. مانا یو چوک درته ودرېږي، توپنچه در باندې ونیسي، وایي تاسو موټر راکه یا موټرسکال سه تاسو.
په عینې وخت کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په ځانګړې توګه پولیس د ورځې او شپې د کندهار ښار په ټولو برخو کې منظمې ګزمې او پیرې کوي، او هڅه کوي چې د هر راز جرایمو او نامنیو مخه ونیسي. د کندهار د پولیسو بیان جمال ناصر بارکزی وایي پولیسو د خپلو فعالیتونو په لړ کې ګڼ شمېر غله نیولي او له هغوی ترلاسه شوي توکي خپلو اصلي څښتنانو ته سپارلي.
په کندهار کې غلاوې چې زیاتې شوي دي او بیرته د غونې ډېر نیول شوي هم دي. غله نیول شوي دي، د هغه کم چې دی موټرسایکلان یا موټران غلا کړي دي، نور سامان غلا کړي دي، د هغه سره یو ځای نیول شوي دي چې بیرته هغه موټران یا موټرسایکلان خاوندان ته تسلیم شوي دي. په وارو وارو چې په هفته کې تیره هفته کې په 15 اوزه کې دوه موټران سره غله نیول شوي، ولا په 9 اوزه کې د موټرسایکلان سره غله نیول شوي، همدارنګه په 14 اوزه کې غله نیول کیږي. پلیس کوشش کوي انشاءالله چې اوس یې د یو ډېره حده کمې کړي دي، او په آینده کې به هم کوشش کوي چې نور هم کمې سي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کندهار اوسېدونکو د انسان تښتونې د پیښو له زیاتوالي هم شکایت کړی و.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سی پلانونه دي
پکتیکا کې هم مور بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
د نامنیو لعمل په وران شوی هلمند کې بیا رغونه په ټپه ولاړه ده. په هلمند کې ډیر تاسیسات، سړکونه او لوی او غټ پلچکونه د تیرو څو کلونو جنگونو لعمل وران شوی چې تر اوسه بیرته نه دی رغول شوی. د هلمند دولتي چارواکي هم منی خو دلیل لري دا چې خلک د لارو خرابوالی او بیا رغونې په ټپه ولاړ بهیر ته په کوم نظر ګوري. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایره کوي چې راپور یې د یو ټراکتور په غږ پیلېږي.
سید محمد د لشکرګا د درې میوزي اوسیدونکو دی. دی د بولان د ځنګل ترڅنګ د خپل مځکه او هلمند سنترمنځ په ټاکټر د خاور بند جوړوي. داسې بند چې د خبره هر کال د سندو به بیرته د ځان سره وړي. هغه ځدی وروړي ټول هر اوړي چې د دې سندو به مستي او د خروش ډکې سي نه یوازې کروندې ویجاړوي، بلکې کرهنی زمزکی هم د ځان سره وړي.
ولا دا مشکلات خو بیخي زیات دي، نو په خاص ډول چې تاول زرات په بخش کې دا خو بیخي په صفر کې دي. هیڅ دولت دې ته توجه نه کړي، نه استناد دي اولونه ستا او نه وبم هر څه دي در څخ خپل پر سر باندې روان. نو غشتنه خو مدا ده چې دا کارونه خو باید وسی، خو دا کارونه وخت کېږي چې اول لمړی امنیت وي ورسته بیا دا کارونه وي، او کچیر امنیت نه وي دا کارونه خو هیڅ امکان نه لري چې ودی سي. نو کومې سیمې چې په امنیت کې دي او د دولت په لاس کې صحیح دي، هغه کې باید دوی دغه کارو ته مخه کې چې یا پلچکان دي جوړي کې او یا کومې اوبه دي هغه هم هر کې او سړکان ته توجه وکړي.
دی په دې مایوس دی چې حکومت ورته د سند او اوبو د مهار په خاطر استنادي دیوال نه دی جوړ کړی. دی وایي سید محمد نه دی چې حکومت ته د هلمند د سند او اوبو څخه شکایت کړی دی. د هلمند اوسیدونکو نعمت الله وایي دوه کاله کېږي چې په ولسوالیو کې د جګړو له امله ورانسوي سړکونه نه دي رغول شوي.
سړکان خو دغه رقم دی وروره چې نه سړی پر بسکله کلای سي نه پر یو دغه کلای سي، او شاروالی والا چې د چراسي مالی او شان ټول کې وای سړک ترته جوړو دغه درته جوړو، اوس هغه مالی ټول کې اوس نه هغه سړک پیدا کیږي نه هغه پلچکه جوړیږي نه هغه دغه جوړیږي. نو اوس غواړو چې منه دا دغه دولت دغه ته توجه وکړي چې دا موږ سړک را جوړ کړي.
د 2015 میلادي کال په وروستیو کې چې جګړو زور واخیستی، په دې ولایت کې د سړک د غاړو د ماینونو ترڅنګ ځان مرګو بریدونو او ډلې ییزو حملو په سلګونو پلچکونه، ګڼ شمېر سړکونه، کورونه او له دې جملې عامه تاسیسات وران کړل. که څوم په لشکرګا کې د ښاروالۍ لخوا ځینې وړې پروژې او د سړک درغونې چارې روانې دي، خو د ولسوالیو خلک وایي د دوی سیمو ته پاملرنه نه ده سوې. د واشر اوسیدونکو اسمت الله وایي لارې خرابې دي، ناروغي پر وخت نه رسیږي او د خرابو لارو په خاطر وسایل پر نیمو لارو خرابېږي.
د واشر لارې خو نو تقریبا بیخي سره خرابې دي. واشر سړکان دا وځه د ازګي شرکتو کې د الله ساته او اته ساته مقصد مزل کې پلچکان مو سره خراب دي. نو کوم موږ لارې راسمې سم موږ غوښتنه دار چې لارې مو سمې سي، چې لارې مو سمې سي موږ خپل مریضان په شوه وخت باندې تر رسولای سو. نور پر هغه سي مقصد بیا تکلیف مرنه موټران خرابېږي، نو مقصد موږ ته زیان را رسیږي. نو لارې مو بیخي سره خرابې دي. موږ دا غوښتنه چې لارې مو راتاواري کې لارې مو راتابات کې مقصد موږ لارې سمې کې.
د هلمند چارواکي هم مني چې د بیا رغونې په برخه کې کارونه کم رنګ دي. والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ټول علت یاد دی چې ډیر سیمې تازه د جګړو او نامنو استلې دي. هغه ډاډ ورکړ چې کابل ته په خپل وروستي سفر کې چې ګڼ شمېر رئیسان هم ورسره ملګري ول، د بیا رغونې په برخه کې د ګڼو وزارتونو ژمنې ترلاسه کړې دي.
تقریبا موږ دغه یو کال لرا په دې خو موږ د جنگ نه آزاد شو یو دغه ساحه. نو د دې په خاطر تاسو په جریان کې اسئ چې د بیا رغونې کارونو لپاره موږ یو سفر درلود کابل ته، او دغه ټول وزارتخانو سره خبرې وکړې. ولسمشر هم موږ ته وعده راکړلې او خپل ارګانونه هم موږ ته وعده ورکړلې. وزارتخانو ان شاء الله په آینده کال کې به موږ ډېرې پروژې ولرو د ترمیماتي برخه کې او نورو برخه کې، ایمار او مکتب او تحصیل او کلینیک او ټولو برخه کې.
د هلمند د ټولګټو د ریاست مسؤلین وایي جنگ جګړو څوار لسلوي او واړه پلونه او پلچکونه وران کړي دي چې تر اوسه نه درغول شوي، او دغه راځي د باباجي مارجي او نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې لسګونه کیلومتر سړک چې د جګړو له امله وران شوی دی رغولو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ په ځینو سیمو کې نوي او د سره جوړیدونکو پروژې هم ځنډیدلې دي چې د دې ریاست په خبره د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې نه دي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیل سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسې، ستاسې د خوشی په هله د دې اونۍ د خبرونه وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم ستاسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم پراتل تبصره در ته خبر کوم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غواړم ټول ته وار ورسیږي. بیا به په راتلونکو اونۍ کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو. خو په دې اونۍ کې یوازې ستاسو راغلي پیغامونه پرله پسې خبروم. په سر کې د یو اوریدونکو پیغام راخلو چې د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه راستولی دی.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریاګل احمدزی. حکومت په خوس حکومت، ننګرهار حکومت، ټول سرحدي حکومتونه، ولایتي حکومتونه کلدارې بندوي، او د کلدارو بندولو خو داسې نه وي چې دوکانداران یا د هټیو والا ورته ووایي چې دا بندې کوي. دا په دې طریقه بندیږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دی ترانسپورټ ده، د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده. چې ترانسپورټي کار منظم نه شي او کلدارې کرایه یې بند نه شي او افغانو ته وانه وړي، هېڅکله به حکومت کلداره بند نه کړي. لارې خانه کرایا کلدار د ترانسپورټ پورې ټول حکومت، غیر حکومت، کاریګر، سوداګر ټول تړل شوی دي. او دا ایله کو چې دا پیغام زمونږ نشر کړی چې چارواکو ته ورسیږي. والسلام، په احترام.
السلام علیکم د ایران د تهران د تاجګي نغافسان د تو ما بسم الله الرحمن الرحیم محمد یم الله علی لکل د لوکی د سوال سلام نو تو درځه تر کوم د سلام نو ور د لګان ولا د جګا د سوال یم دا د خپل فار د دا د جګو خبر سره کوم نو دوه مسافر په راځي د تو پاتې یو په سارو جوړو یو دا نه خاطر جوړ د نه سوال کوله نو سلام خاطر جوړ کوله چې د دې جوړ کوله چې لري پای جوړ کوله چې دغه مرغاس ټول دغه نظر مسافر نو په نه دي چې مسافر نه دي نور خدای دې نو خراب دي لا دې نو موږ نه سره کېدل لا دې تاسو خبر ولې خراب دي موږ دې نه سره خالي ته دې په لاس موږ دې موږ باندې څه نه کوله دا تاسو دا سره ته موږ دې
سلام علیکم زه ازادي رادیو ټول هم کارانه ستاسو سلامونه وایم دا صفات الله دې لمن وعلیکم السلام موږ دغه د کوزما او سازانو د پروس ښکاله پنځو میاشتو ماشينه لا پاتې دي وو دا رنګ جاتو شری ول نن در کو سبا د کو پات دي دا نه پیغام لري راته نشره کی صفات الله ما د المند ولادت د خدای په امان سلامونه وایم
یا دې ټول یو دونکو او کار کوونکو ته زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم اوس له سلام څخه محمد اکرم يم د بودو د باندې څخه یعنی د شاولي کوټ او د سارصفا پر سرحد باندې تراتی کوچانو غوټ کړی نو موږ د ازادي راډیو صدا خواهش دي چې د دموخ پیغام ټول چارواکو ته ورسې یو مکتب راته جوړ کړي یا یو کلینیک راته جوړ کړي چې نو خزي او ماشومان چې وادغه ته بیايو یا د شرستپا ولسوالۍ ته د شاولي کوټ ډېر مشکل دي ګیر مزاحمت طالبان ولاري باندې کړی دي نو یو مکتب یو کلینیک دي د خدای په لحاظ مرغ خلی راته جوړ کړي حکومت نه دا غوښتنه ده چې یو مکتب ژر در زره راته جوړ کړي دا زادي یا جوس مې دا خواهش دي چې ما پیغام دي خمخانه شي
السلام علیکم زدا افغانستان ته خبره کوم احمد اسماعیل ګوره زما لونه یم کشیتان محمودین نو کوي چې دا بندې چې زدا غواړم چې داخله شي پرونو ورته شکایت وکړي په ولایت کې چې غلالي دا خبره وکړه چې دا یو د ځای کې دا د وتی وتی نو موږ به وروره تو کو موږ غریبان خلک یو چې نه لرو وروره نو د ترایه په کورو کې راځي یو شران پر دا خبره راځو چې موږ ستار دي چې د برجره وتی د المر ماش د تراته راکو کې
السلام علیکم زه محمد بزین زابلین د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ څخه خبر کوم نن یک شنبه زابلین د شهر صفا ولسوالۍ ولس راپور د سعود حکومت ورزه د لارین وکړي چې دا چې اسی د مور پرزه مور باندې باندې شي د شپې مور مور سچنیان وزنو شنیان را وزنی او مور بیاي او مور وزنی نو دا دغه زابلین او د شهر صفا د ولس راغ باید درو دغه چارواکو پرې تاسو ورسوي ازادي راجس خمنونه کوم باید د زغلغ مقابله پرې ورسوي زه تاسو ته غوښتنه لرم چې دا د ریپورت یو پیز د شپې په زابل کې خبريان نه لري باید ته خبريان سره ولري السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
بری السلام علیکم عزت الله اعزاز یم دی وردګ ولایت دی دایمرداد ولایتونه سوالی خمه اړیکه در سره نیولې دا مرزودی ما یبینه د پوره دولت کوم پلان نه لري نو تاسو د راګیه لاره چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزودی ما یبینه د پوره هم خدمات وړاندې کی ځکه د مرزودی ما یبین تر غیر مرزودی ما یبین زیات مظلوم او بیچاره دینه هیله لارم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري والسلام علیکم و رحمت الله
السلام علیکم زه د ولایت لوګر نه د ازادۍ راډیو سره تاسو سلام دي ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه د دوی چې له پاکستان وړ راوړي شپګنی من وړي هغه او بوجي په ومنه باندې راځي دوی شپګنی من کرا چې بس ورور دلته د خلکو سترګې پیو به وی خپل به سرور خور غریب در بدر کړ د مال حکومت نه د تجارت ولادي به سرور په تجارانو وګرځي او بس ور ټول د جرمیا کی بس دلته د مونږ کلی ته خلکو وړ راوړي او بس سرور ټول کام دي ټول شپګنی منه دي بس سرور نه منه چې کامي دا د ما غوښتنه د نظارت ولادي پی وګرځي جنور په مخه
بله السلام علیکم زه احمد شاه شاکر له فلمن ولایت څخه دا پیغام پردم د هلمند پولیس کې د سو نه راهسي چې کېدل د ډیر زیات سيوي دي او زیات هوادوالي قربانيان کړی دي نن هم د هلمند ولایت مرکز شرګال لمړي امنیتي حوزې کې د چرکبید له امله دوه کسه وړه هېوادوال ته شهادت ورسېد. او هیله ده چې چارواکي په دې اړه پوره او دغه اقدامات وکړي. مننه.
آزادی او اوریدون که ستاسو ده تلیفونی پیغامونو پر اساس جور شوی پروگرام ده چه ستاسو شکایتونا و ستونزی چارواکو ترسلی.
السلام علیکم، ز آریا گل احمد زای ده لوگر ولایت ده ازری و ده سوالی سرمو تاسو تا ده پیغام پریدم. حکومت د خوس او ننګرهار او نور سرحدي ولایتونه هر وخت وایي چې موږ کلدارې بندوو. کلدارې هغلته بندیږي چې کله ترانسپورټي کاروبار په افغانو شي که نه هېڅ کله به کلداره بند نه شي. د افغانستان کې غټ کاروبار د ترانسپورټ ده او د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده او د ترانسپورټي کاروبار چې په افغانو شي په هماغه ورځ کلداره بند ده ځکه چې افغانستان ټول ترانسپورټ پورې تړلی ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم جزاوی زادو اوریدونکو ترڅونکو ته تاسو سلام. د انتخاباتو کمیشن نه غواړو چې زر تر زره دغه پایلې اعلان کړي او نتایج اعلان کړي. انتخاباتو کمیشن په نړۍ کې ډېر بدې پایلې ولري ځکه چې 2000 کېږي په 2019 کې انتخابات شوي او که دا نوی کال تېرا چې په ټوله نړۍ کې به دې ته خلک ډېر په بد نظر ګوري چې په یو کال کې انتخابات شوي او په بل کال کې اعلان شو نو د انتخاباتو کمیشن نه هیله کوو چې زر تر زره اعلان شي. وسلام.
سلام علیکم ورور څنګه جوړې په خیر تازه زه عبدالله شرط هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه خبره کوم. ورور د انتخابات اعلان کې دا څنګه پایلې دي ورور چې نه اعلانې ټول کاروبار ولاړ دی ګډه خلک د انتخاباتو ولاړ دي خلک په دغه وخت کې راووتو د چا ګوتې پرې شوې د چا د تلیفونه وویسته سو ټکانو په تاونه وداګره دوی هلته پشي سره حملې دي سره کیسه ده. ورور انتخابات اعلان کې د ولس څه ګناه ده ورور د خدای په خاطر. وسلام عبد الله افغان د کندهار ولایت خصاصه په اړیکې سره محترم څنګه چې د دنیا رواج او رسم او دغه د پارلماني نظامونه دي یا جمهوري نظامونه دي یا شاهي نظامونه دي زموږ حکومتونه خدای اعلانونه کوي چې موږ د ډیموکراسۍ په مخ د دنیا سره نسل شوي یو سره وصل شوي نو متاسفانه خبره دا ده په ټوله دنیا کې چې جمهوریت شروع شوی وي او وټ په دا نړۍ کې شروع شوی وي تر یوه هفته پرته د دنیا وټونه نه دي کړي په هر څونه پسمانده ملکونو کې مړې ولهذا زموږ ده چې دي په درې میاشتې په پنځه میاشتې په اته میاشتې په کال یو وده به دوې دورېم دي درې دورېم دي اوس دا خلک پر دې باندې عقیدونه لري چې بیا رایه استعمال کړي دغه رایه دې اعلان شي که اعلانېږي هر څوک چې ګټونکی خو هغه به د افغانستان خلکو انتخاب کړی چې امریکایانو خو به نه انتخاب کړی ولې نه اعلانوي خو بیا اعلان دي کړي.
بلې السلام علیکم، زه سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دی چې هلمند ته توجه وکړي ځکه چې په هلمند کې روزانه دوه و درې چریکه کېږي. دلته هېڅ د امنیت په باب باندې کم چارواکي چې دلته پر وظایفو باندې دي هغه د هلمند هلمند ته هېڅ پام نه کوي چې دا چریک څوک وي نه ګیرېږي نه دا وتیږي. او من اوسنی کومندانان ناستې د وخت راغلی دي دغه وخت راهیس څخه دلته نامې زیاته شوې ده چریک زیات شوی دي غلاوې زیات شوي دي. نو هیله کومه چې مرکزي چارواکي هلمند ته توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سمیع الله د کونړ څخه راغلی یم. السلام علیکم ورور زما غوښتنه دا وه تقریبا دغه دقه چې کوم دقه لکېږي دا برېښنایي تذکیرو شروع شوي دي وروره او د 15 کېږي په جلآباد کښې شروع شوي دي او حکومت واده کړي چې نن ولایتونو ته غږېږي سبا غږېږي. زموږ غوښتنه دا وه چې دغه تقریبا د دقه له پوره شي چې نږدې دقه له پوره شي دا تذکیرې شروع شوي دي. زموږ غوښتنه دا وه چې د تذکیرې توضیح لاړې د پراخه شي برېښنایي تذکیرو توضیح لاړې او دغه ټول افغانان چې برخمن شي انتخابات هم په دې تذکیرو باندې وشي وروره. او دغه د خې تشکری دی برېښنا تشکری دی مهمه تشکری ده او د دې متشکری مخنیوي کې ایدال ته کې مخنیوي کې د ټول افغانانو څخه هیله کوم چې د ادبي وردن کې پروګرام خپل اټرغم سره په تشکری په واره کې خپل غږ کوي دا زموږ ته خپل حق دی او برېښنا تشکری به هر افغان باندې ولري او دا بیره د کارکون کوم هیله لرم چې اټنا غږ ماته نن په چارو کې ورسې بار بار د ما پیغام نشر کی نو مخنیوي سره مخالي راځي دین ده بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم السلام علیکم تعال مدجوریا خبر راشه د فلمین کې لایو شي د سیند مخامخ باندې لایو د پی چور چپاون د خلک وژني خلک لوټي دا غل چې ټیک دولت دې تی لکه په کوم زور په باندې دا د دې کار دی دا غا کسي دی
bale assalam alaikum himat imad zabal rat tashkil li sadi chkhmi alaikum walida موږ د زابل او د مرکزی ادارې د ټول چارواکو څخه دا غواړو چې زموږ ولسوالۍ چې دا شینکو ولسوالۍ د کلات جنوب ختیځ څخه 3 کیلومتر لري ملکیت لري نو د ولسوالۍ چې کوم سړک دی د 30 کیلومتر پورې دا نورې خام د موږ د دولت څخه چې هر کار واده ورکول کیږي چې دا 10 کیلومتر سړک موږ درته په خو آسی کو داس کو خطر وسه پورې کوم اقدام نه نور باندې سوی عملی نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ژر تر ژره باندې کار شو سی او چې خلکو ته تاسو غلط محلات برابر شي
bale assalam alaikum زه محمد شفیع شفایم د هلمند ولایت د ګریش کول سوالي د مهاجر بازار د سیمې څخه تاسو ته معلومات کوم چې له دې څخه زما پیغام تر اړوند مسولینو پورې ورسو موږ څنګه زړه د ورور شي دغه د هرات کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلي دي دا تقریبا د ګریش څخه د تر دا د ماجور تر بازار پورې تقریبا وو اته ځای مینو کو څه لري دا ترانسپورت ولا د پیسې مرڅخه په ډیر پیسې هم غواړي او دوی دا سړک یا دی جغل ورواچي یا دی وبشي ورواچي
السلام علیکم زاز دایرا دیوتا یو فون کوي د خوشولایت نه دا په هم سفتم تیار کولای کوله شي چې تاسو ختم شي بیا وزارت مالیه تاسیس نه لګی ټول خون کې دې په تکلیف وي دې په مشکل وي اوس په خوش ولایت کې ته معرف تاسیس ختم شوی دی او د اقرب معاشونه ریاست معرف او نسی او لکوله ځکه چې تاسیس نه لري اوس یې د وزارت محترم مالیه نه موږ دا خواهش ته دا غوښتنه چې تاسو تاسیس ولې نه لګی ټول کول په موږ نه مالیمي وکړي 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 تکلیفونه وکړو ار څنګه چې زموږ شته څه تاسو نه لګی ټول زموږه دا سوراو دا تکلیف او دا ترونه دا هر تک خون ته ډېر په تکلیف تیر کی ا د وزارت مالیه محترم نه موږ کلا ته دا هیله ده چې په خوښ ولایت کې د ریاست معرف د خون ته تاسیس ختم شوی دی د اقرب میاشتې معاشونه تناول کیږي ځکه په مسوفیات هم یې ریاست معرف هم یې چې تاسو تاسیس ختم شوی دی نو تاسو تاسیس یې نه لګی دا سوراو او دا تکلیف او دا زمای دا د خون ته کم معاش چې په ټول کول مالیمي په وکه په وکه په وکه هر کله چې جمع شي سوړ شي تاسیس ختم شي ماشین اپن شي تاسیس هم نه خوروي لګی کنه روتا تاسیس ختم شوی دی وزارت مالیه ته موږ دا پیشنهاد دی د اقرب ماشین خپل چې د تاسیس ختم شوی دی ته څه تاسیس سره لګی او بل پیشنهاد موږ دا غواړو چې خون کې دا ولله ټول اسکول په دې کم ماس نه وظیفه وکړه دا ماس ورته ورسېږي د کار تریه ته ورسېږي غوړې ته ورسېږي مریضې ته ورسېږي تاسیس ته ورسېږي او په دا غن نه کول کې موږ د محترم وزارت مالیه او معرف او وغیرہ منصبینو نه دا کله په غوښتنه بوي چې خون کو ماستا د خپل اندازې وښي دا چې موږ خو خون دي په خوښ کې ټول بایومټریک شول او کوم شی خون دي چې هغه بینه لوښي دا چې دا چې شی خون دي هغه پیسې چې په ماس کې کولای شي چې خون کو ماستا ډکس خون ته ته تعریف دی دا په ډیر مننه ویل زه ته راځم چې دا باندې سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې مو زموږ سره شریک کړي. په دې هله چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي. په دې پیغامونو سره د دې خبرونې وخت هم پاتې ورسید او پاته پیغامونه به په راتلونکو خبرونو کې درته خبرو کوو. د اړوندو چارواکو مسولینو سره به خبري پر وکړو، بحث به پر وکړو، په ژغېږو. نو مخکې تر دې چې د خپل پامنې وکم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په ترتیب او تنظیم کې همکاري را سره کوي. تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.